په افغانستان کې وخت د مازیګر 4 بجې شوې. فرشته صحاکم سلامونه. تر هر څه مخکې خبرونه. د بنگلاديش خبر: د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې او له هیواد وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونی مرګونو مظاهرو کې لک تر لګ نوي کسان وژل شوي. د دوشنبه په ورځ قهرجنو مظاهره چیانو د صدارت په ماڼۍ کې یرغل وروړی وو. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهره چیانو په سړکونو باندې خوشحالۍ کړي او جشنونه یې نیولي. مظاهره چیانو پرون د شیخ حسینه استعفا غوښتي، خو هغې ګواه کړی و چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنگلادیش کې مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي وو. مظاهره چیانو د ملکی خدماتو د قانون د سهمبندۍ پر ضد پاڅېدلی وو. په زابل کې سیلابونو لس کسان مړه کړي دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان ذبیح الله جوهر په یو پیغام کې کړې ده.
تیر شپه د ورستنو پر مهال د زابل مرکز کلات په شمول په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي وو، چې په نتیجه کې په شینکی ولسوالۍ کې اته کور ویجاړ کړي او همدارنګه لس تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. شهیدان شوي وو په سیلابو کې او همدارنګه یو تن ژوبل شوی چې نږدې صحي مرکز ته انتقال شوی وو.
جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو لسګونه کسان ژغورلي دي. په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په دوحه کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استازیو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. فطرت لیکلي چې په ناسته کې د بریتانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جنوبي کوریا، استرالیا، جرمني او امریکا د سفارتونو، سرپرستانو او ډیپلوماتانو حضور درلود. فطرت زیاتوي چې مولوي کبیر له یادو ډیپلوماتانو سره د افغانستان د پرمختګونو، امنیت او ثبات په اړه معلومات ورکړي او ټولو ته یې بلنه ورکړي چې افغانستان ته سفر وکړي. کبیر له دغو ډیپلوماتانو غوښتنه کړې چې خپلې سیاسي استازولۍ په کابل کې فعال کړي. تر اوسه یادو ډیپلوماتانو او یا سفارتونو د دې لیدنې په تړاو څه نه دي ویلي، خو اکثر لویدیځ هیوادونه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اړوند چاره مختوړی او له طالب چارواکو سره هم لیدنې دایروي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنرۍ ویلي تیر ونی د پاکستان د راستن شوی افغان کډوالو څه باندې نیمایي ښځې وي. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د جولای 28مې د اګست 3مې لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. په دې ډله کې نږدې 1.5% ښځې چې د کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس پاکستان له تیر نومبر راهیسې شاوخوا 600,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي او لا هم د کډوالو د ایستلو پروسه روانه ده. اندېښنې دي چې له خطر سره مخ ګڼ افغانان او ښځې هم د راستنو شویو په ډله کې دي. ایرانی چارواکي د یوې افغان میرمنې د ایستلو پریکړې منصرف شوې دي. کبرا غلامی چې د حجاب د نه رعایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغوښتل شوې وه، له ایرانه د ایستل کېدو له خطر سره مخ وه. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورت ضبط کړی وو او د مشهد یوه کمپ ته یې وړې وه. د ازادي راډیو فردا څنګه خبر ورکړی چې کبرا غلامی د ایران د ښځو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشي او بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل شوې ده. ایران کې د حجاب د نه رعایت په تور ګڼې ښځې بندیان دي. وړم کال د بد حجابۍ په تور 22 کلنه محسامینی د پولیسو په بند کې مړه شوه او دې پیښې هلته د لسګونو زره کسانو اعتراض وپاروه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونه کې را سره نور راپورونه هم اوریدلی شي. و په ورچې د ملګر ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ صفه ل 3000 څخه ډیر کسان یې زیانمن کړی دي.
وروستۍ سلابونو زمون کاروندې ته ډیر تاوانونه راورسول او دمه کومکونه هم نه دی را سره شوی. زمون کوله کاروندې لمن ځتلل دي.
له یو کلن زند روسته په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ تر سره کیږي او په نورستان کې لا هم خزو ته د پټیو کرکېلې ژرندې له غرونو د خسو او څارویو ته د ګیا راوړلو شاقه کارونه ورتر غاړه دي.
لنن اورستا بیا پټي وبو کوي بیا واخ واسي بیا لو کوي لون اورستا چې دی هغه ژوند دی کوي هماغه کوم چې تو هم حاصلېږي هغه ژوند دی ته وړي.
دا ورسره نور راپورونه په همدې خبرونه کې را سره اوریدلی شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته غواګیستي. ازادي رادیو سلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. اوچا پرون یک شنبه پر خپل اکسپانی په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل وروستي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې وروستیو سیلابونو او ورښتونو تر ډیره د افغانستان لویدیز ولایتونه زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د هغو سیمو ځینې اوسیدونکي چې د اقلیمي بدلون څپې زیانمن کړي دي له ازادي راډیو سره خبرې کړي او د خپل د وضعیت په اړه یې ویلې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د وروستۍ څپې د زیانونو په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د اقلیمي بدلون څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. دغه دفتر پرون د یک شنبه په ورځ د اګست میاشتې په 4مه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل روسي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې د روان کال په می میاشت کې سیلابونو ورښتونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې ویجاړۍ رامنځته کړي دي. اوچا یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله له جدي ګواښ سره مخامخ دی. په داسې حال کې چې وار له مخه په دغه هیواد کې بشري کړکېچ خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر همداراز ویلي چې دا مهال له 3 میلیونو څخه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا اندېښنه ښودلې چې دې حالت کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیات کړی. په ورته وخت کې اوچا دوامداره وچکالي د اوبو کمښت په نامنظم ډول د اقلیمي بدلون څپې سیلابونه توپانونه او بېوزلي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کړی. تر دې وړاندې هم د اوچا په ګډون بېلابېلو اړوند بنسټونو په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه ویلي و، خو یو شمېر زیانمن شوي وایي وضعیت تر هغې هم خراب دی چې په اړه یې راپورونه ورکول کېږي. د ځینو هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د وروستیو ورښتونو له کبله زیانمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د سر او مال تاوانونه وراوختي خو لاسنیوی نه دی شوی.
زه احسان الله یم، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. تقریبا یو نیم میاشت یا دوه میاشت شاوخوا کېږي چې دلته سیلابونه او طوفانونه راغله، نو زموږ کورونه او منطقې خرابې کړې، ډېر تاوانونه یې رسولي خلکو ته او کومکونه هم راغلي په هغه شکل چې باید تقسیم شوي وای، مستحقو ته نه دي رسېدلي.
نوم می رحمت الله ده، د اسلام د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فعلاً په لغمان کې اوسېږم. وروستۍ سیلابونو زموږ کروندې ته ډېر تاوانونه راورسول او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي، زموږ ټوله کروندې له منځه تللې دي. زه هم بیا خپله دومره ښه یم، نورو کروندانو چې دي چې وضع یې خرابه دی.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او له دې کبله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه بېلابېل ارقام او راپورونه وړاندې شوي، خو د اوچا د معلوماتو له مخې د وروستیو سیلابونو ورښتونو له کبله 303 تنه وژل شوي، له 300 زیات ټپیان شوي، له 6000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي او په بېلابېلو ولایتونو کې لوی لارې، پلونه او روغتیایي مرکزونو ته هم تاوانونه اوښتي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
له یو کلن ځنډ وروسته په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ تر سره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دا سیالۍ د روانې اګست میاشتې په 12مه د 15 لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي. د افغان کرکټ یو شمېر مینهوال وایي دا سیالۍ د ځوانانو لپاره ښه تفریح ده، خو ځینې نجونې بیا غوښتنه کوي چې ښځینه نندارچیانو ته د اجازه ورکړل شي تر څو دغه سیالیو ته له نږدې نه ورشي. نورحال د فیروزې عزیزي په راپور کې اورو.
د افغانستان تر ټولو ستره کورنۍ شلوري سیالي شپږیزه څلور ورځې وروسته پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سږ کال په دې سیالیو کې پنځه لوبډلې برخه لري. کرکټ بورډ خوشبیني ښودلې ده چې په دې سیالیو سره به د کرکټ په برخه کې نوي استعدادونه ومومي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څنګه شپږیزې نهم پړاو ترسره کوي چې د اګست میاشتې د دولسمې نیټې پیلېږي او تر پنځه ویشتمې نیټې دوام کوي. دغه سیالۍ تېر کال د نړیوالو سیالیو د مصروف مهالویش له امله نه وې ترسره شوې، سږ کال ترسره کیږي. البته په دغه سیالیو کې پنځه لوبډلې ګډون کوي چې هر لوبډله د هر زون استازیتوب کوي.
د وایي سږ کال د شپږیزې لیګ په سیالیو کې به د افغانستان د ملي او نولس کلنو کم عمره لوبغاړو ترڅنګ د سپین بال قرارداد لرونکي الف لوبډلې او د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یک شنبه د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د غوراوي کمیټې د دې سیالیو لوبغاړي په پنځو زونونو ویشلي چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، حشمت الله شهیدي د بند امیر خامارانو، ابراهیم زدران د مس عینک کتلانو، رحمت شاه د بوز ساتونکو او عظمت الله عمرزی به د امو نهنګانو لوبډل مشري کوي. کرکټ بورډ محمد نبی، رحمان الله ګربز، نوین الحق، فضل حق فاروقی او یو شمېر نور لوبغاړي هم چې دا مهال په سوداګریزو لیګونو کې دي د سیالیو ته غوره کړي دي. دا د شپږیز کرکټ نهم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو اتم پړاو د نامعلومو دلایلو له امله نه و ترسره سوی، خو په اووم پړاو کې اته لوبډلو برخه اخیستې وه او ټولې لوبډلې د بېلابېلو سوداګرو او سوداګریزو شرکتونو له لوري اخیستل سوې وې. کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال د شپږیز لیګ د کرکټ بورډ په مالي لګښت ترسره کوي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر مینوال د شپږیز کرکټ لیګ بیا پایل ته خوښ دي. د کابل ښار اوسیدونکو محمد یاسین سادات ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې افغانان په ځانګړي ډول ځوانان تر ډېره پورې بیکار دي او د کاروبار د مسؤلیت د نشتون له امله له یو ډول روحي فشار سره مخ دي. نو که دغه لوبې پیل شي د افغان ځوانانو لپاره به یوه سالمه تفریح وي او دوی به وکولی شي چې څو ورځې په خوښي سره تېرې کړي او خپل اتلان هغه چې دوی مینهوال دي هغوی له نږدې وویني، وڅاري او تشویق یې کړي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي او د کرکټ مینهواله لیما امیری هم د دغه لوبو په اړه ورته نظر لري، خو وایي له دې امله ځورېږي چې د طالبانو حکومت له نږدې د لوبو نندارې لپاره ښځینه نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي.
ډېر خوشحاله یو چې دا لوبې بیا په افغانستان کې ترسره شي او افغانان دې نږدې نه د دغې لوبې لیدونکي واوسي. فکر نه کوم چې په دې کې د افغانستان ښځو ته اجازه ورکول شي. د افغانستان د ښځو له خپل اصلي حقوق اخیستل شوي دي، نو بیا داسې لوبو ته تلل او خپله خوشحالي اظهار کول د امکان فکر نه کوم چې د افغانستان ښځو ته ودې ته اجازه ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغان میرمنو د ورزش او ورزشي لوبغاړو ته د ورتګ تر څنګ ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. شپږیزه کرکټ لیګ چې لومړی پړاو یې په 2013 کال کې ترسره او له هغې وروسته هر کال په منظم ډول ترسره کیږي، خو تیر کال د نامعلوم لامل له امله دغه سیالۍ ونه سوې. د سږ کال سیالیو پایلو به د اګست په 25مه ترسره کیږي. د دې سیالیو دوم پړاو اتلولۍ سپین غر پړنګانو لوبډلې ګټلې وه.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بیا هم خپرونې ته ښه راغلی. د خپرونې په دې برخه کې به نړیوالو موضوعاتو ته ورځو. په نړیوالو موضوعاتو کې د بنګلادیش هیواد ته ورځو. د بنګلادیش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې ده او له هیواده وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونیو مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږه نوي کسان وژل شوي دي. نور حال یې صفی الله ستانکزی راکوي.
د دوشنبه پر ورځ قهرجن مظاهرچیان د ګرزبندیز د قانون خلاف راووتل او د شیخ حسینې په هستوګنځي یرغل وروړ. نړیوالو خبری اژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبر ورکړی چې قهرجنو مظاهرچیانو شیخ حسینه استعفا ته اړ کړه. د راپورونو له مخې شیخ حسینه په یوه پوځي هلیکوپټر کې له خپل هیواده وتلې. د هند سی این این نیوز اتلس تلویزیوني شبکې د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې شیخ حسینه د هند خاورې ته ننوتلې ده. شپږاویا کلنه شیخ حسینه 15 کاله د بنگلاديش صدر اعظم وه. د بنگلاديش د پوځ لوی درستیز جنرال واکر زمان په یو بیان کې د شیخ حسینه د استعفا او له هیواده د وتلو تایید وکړ او ویل چې یو موقت دولت به رامنځته شي. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواده د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهرچیانو په سړکونو باندې خوشحالي وکړې او جشنونه ونیول. مظاهرچیانو پرون د شیخ حسینه استعفا غوښته، خو هغه ګواښ وکړ چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنگلادیش کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي وو. په بنگلادیش کې دغه تاوتریخچنې مظاهرې د ملکي خدماتو او دندو په قانون کې د تخصیص شو ونډو پر ضد پیل شوې وې. حکومت 30% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنیو ته ځانګړې کړې وې چې 1901 کال یې له پاکستانه د بنگلادیش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستې وه. د شیخ حسینی په مشرۍ د بنگلادیش حکومت په ټول هیواد کې د ښوونځیو او پانتونو د تړلو او د انټرنیټ د بندولو ترڅنګ نظامي حکومت اعلان کړی و او هم یې پوځیانو ته د ډزو اجازه ورکړې وه. په وروستیو اونیو کې په بنگلادیش کې د مظاهرو په تړاو لږ تر لږه 11,000 کسان نیول شوي هم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نورستان کې لا هم خزو ته د پټیو کرکیلې ژرندې لغرونو د خسو څارویو ته د ګیا راوړلو شاقه کارونه ورترغاړه دي. دوی وایي سهار وختي له کوره راوځي او مازیګر ستړي ستومانه ستنیږي. کله چې کورونه ته لاړ شي بیا د کور کارونه هم کوي. په دې حال پوره تفصیلي راپور لرو. حال زموږ همکار درته درکوي.
اول چې دی تخم شیندی بیا ورسته چې دی لالون کوي. لالون نو ورسته بیا پټي وبو کوي, بیا واخ وباسي, بیا لو کوي. لو نه ورسته چې دی هغه ژرندې کوي. هماغه کم چې تخم حاصلېږي هغه ژرندې ته وړي.
دا د 25 کلنې شازی غږ دی چې د خپلو ورځنیو شاقه کارونو په اړه راته خبرې کولې. نورستاني خزی او نجونی وای ټول عمرې د پټیو په کرکیلا د کښتونو په خړو بولو د هغې په ریبلو په ژرندو او له غرونو د خاصو او غیا په راوړلو تیر شو. تلی ملاګانې تړلې وي او له آرام بې برخې دي. 15 کلنې فاطمی راته وویل په نهم ټولګي کې زده کړې کولې. هر ورځ به په سختو غرنیو لارو کې 3 کیلومتره په پخو مزل کاوه. هیله درلوده چې له لیسې به فارغ شي, لوړې زده کړې به وکړي او له شاقه کارونو به خلاص شي.
باید زمون وطن کې خپل ډاکټران موجود لري چې دلته علاج وکړي, هلته ضرورت پیدا نشي.
دا وایي فکر کاوه چې په سختو کارونو بوختو نورو خزو سره به هم مرسته کوي. خو ټولې هڅې وروسته له هغه په اوبو لاهو شو چې خونځي وتړل شو. د نورستان تاریخ لیکونکي یو تاریخ پوهان وایي په یاد سیمه کې میرمنو ته د پټیو کرکیلې او نور شاقه کارونه له سلګونو کالو په میراث پاتې دي. د نورستان قومی مشره او د یاد ولایت له دود دستور کلتور او تاریخ خبر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي رادیو ته ویل
یو ګروپ به فتیاول د جنگ د فاره ته, یو ګروپ د کل کلی دفاع د فاره, او دریم ګروپ به د ازوقه د فاره د خار د فاره وګرځیده چې یو خار پیدا کی وخت پیدا کی او غراوړي سره شریکو. نو خزه بیچارګي مجبور شو چې کاروانده وکړي چې سجوار گدن دا یو حاصل راټول کی او هغه ازوقه شي.
نورستان نجونی وای غوښتلې چې د تعلیم او تحصیل په برکت په میراث ورپاتو ملاماتونکو او سختو کارونو ځانونه وژغوري. خو د طالبانو لخوا د دوی په تعلیم او تحصیل لګول شو بندیزونو بیرته شاقه کارونو ته اړ کړي دي. پلوشه د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال په 12 ټولګي کې وه, خو اوس په کور کې د طالبانو د امرسانی او د ښوونځي او بیا پیل کېدو په تمه ناسته ده. دا وایي ښوونځي پورې ډېرې هیلې تړلې وي او په ډېره خوښۍ به یې درسونه ویل. د پارون یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې نوم په راپور کې واخیستل شي یا یې غږ خپور شي وایي 3 لوڼې لري چې ټولو تر اتم ټولګي په لوړو ټولګیو کې زده کړې کولې. د ده په وینا که طالبانو تر شپږم د لوړو ټولګیو پر ښځینه زده کوونکو بندیزونه نه وای لګولې, اوس به 2 لوڼو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کولې او د خپلو ارمانونو پوره کېدو ته به یې شیبې شمیرلې، خو دوی اړ دي چې په کورني کارونو او له کوره د باندې په شاخه کارونو کې برخه واخلي. څه کم درې کاله پوره کېږي چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي او همداراز یې لشپږم د لوړو ټولګیو پر ښځینه زده کوونکو ښوونځیو ته پر تګ بندیز لګولی دی. که څه هم چې له تعلیم او تحصیل محروم نجونو ټولو افغانانو او نړیوالو په وار وار له طالب مشرانو غوښتي چې نجونو ته دي د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي، خو طالبانو تر اوسه لا هم نجونو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشاله اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته راغلی. تاسو کولی شئ چې د افغانستان او نړۍ اړوند دا مطالب او ورسره نور مطالب زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ او ویلولئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com، هلته ورشئ او مطالبو ته هم سر ښکاره کړئ. ورځو د افغانستان سویل ته. په هلمند ولایت کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي دوی سره له 3000 څخه زیات دغه فارمونه ثبت شوي دي. فارم لرونکي له خپل کاروبار نه خوښتي، خو زیاتوي لویه ستونزه د کبانو د بچیو ده چې له پاکستان او نورو هیوادونو یې راوړي. د کبانو پلورونکي هم وایي کاروبار یې ښه دی او له لرې ځایونو خلک ورته راځي. په دې اړه پوره راپور درته لرو، وایوري.
د هلمند ولایت اوسیدونکی رحمت الله دی چې په مرکز لشکرګاه ښار کې پر شاوخوا 15 جریب ځمکه باندې د کبانو د پالنې فارم جوړ کړی دی. په هلمند کې په وروستیو کلونو کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات سوي دي. په دغه ولایت کې د کبانو د ټولنې مشر حاجي قدرت الله پادار وایي په ډیر شمیر سره کسانو د کبانو روزنې ته مخه کړې او زرګونه فارمونه جوړ سوي، خو زیاتوي لوی ستونزه د کبانو د بچو ده چې له پاکستان او نور هیوادونو راوړل کیږي.
یعنی په زراو فارمونه په هلمند کې ستا ډېر خوشحاله یو، او دا تقریبا د 2 کالو راهیسې چې مو دا کار ته ملا تړلې ده. انشاءالله خپل بری ملا سره راوړی دی چې چا نه د پاکستان سره راوړو. دلته خپل اقتصاد کمزوری دی، کومک نه دی سوی، د مځکې تضرریات شته. که موږ خپله کارخانه جوړه کړو نو بیا به دا هلمند نه څو ولایتونه د ځان سره خپله پر پښو باندې ودروو.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست په دغه ولایت کې د کبانو د فارمونو د ود یو پراختیا په اړه خبر ورکوي. د دوی په خبره چې 3000 د کبانو فارمونه اوس په دغه ولایت کې له دوی سره ثبت دي. د دغه ریاست د مالداري د برخې مشر مدیر شاه محمد خان وایي دغه فارمونه د مرکز لشکرګاه په ګډون په مرجا، نوزاد، کجکی، ندالی، ناوا او ناری سیراج ولسوالۍ کې جوړ شوي دي. نوموړي زیاتوي د کبانو د بچو لپاره د روزنې د یوه معیاري فارم جوړېدو په موخه د زون په کچه هڅې روانې دي چې ډېر ژر به په هلمند کې پر 15 جریب ځمکه باندې ورته یو فارم جوړ شي.
چې د هلمند په ولایت کې د کبانو اساسي فارمونه چې زموږ سره ثبت او رجستر دي تقریبا د 2000 فارمو په شاوخوا کې دي. خو په مجموع کې غټ او کوچني فارمونه چې دي هغه موږ د 3000 په شاوخوا کې لرو. په تېر کال کې د دغه فارمو څخه یعنې په 1402 کال کې تقریبا 18 کبان بازار ته وړاندې شوی دی او د دې زموږ تاسو مختلف ولایتو ته دا کبان
نموړی زیاتوی چې سږکال 1500 نوي فارمونه هم په معیاري ډول په دغه ولایت کې جوړ شوي دي. په هلمند کې د کبانو د فارمونو په زیاتېدو سره د کبانو پلورونکو کاروبار هم ښه شوی دی. عبدالواحد او نکیب الله بیا د هلمند سیند پر غاړه باندې کبان پلوري او پخوي. دی وایي د هلمند تر څنګ د نورو ولایتونو خلک هم ورته راځي. د هلمند کبان ځانګړی نوم لري او خلک یې ډیر خوشوي. په دغه ولایت کې دا مهال 4.5 کیلوګرام کبان له 250 افغانۍ څخه نیولې بیا 300 افغانۍ پورې پلورل کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
قدر منوریدون کورا پورونه مول ازادي راډیو نو اوریدل د خبرونه په دې برخه کې ستاسو را لګل شوی پیغامونه ملرو. تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د ازادي راډیو ثبت کونکي ماشين او واتس اپ لاله خپل پیغامونه راولېږئ.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. از ازادي راډیو خپل سلامونه وړاندې کوم. هلمند ولایت څخه خبرې کوم. تن ما یو د ملکی مایبینه او ماشونه تقریبا د 200 میاشت کې مشته نه راکینو. نو سبا کې د ټول بانګو ملکی مایبین شیدان نظام د ټول ماشونه ورکړل. متاسفانه عزیزي بانګ ملکی مایبینو ماشونه درست مشته نه دی راکړي. کله چې ریاست تور سو اوره توای تاسو دغه تور سي مستفید مجلس ته استول. کله چې مستفید کوم معلومات او کوم مشت کم خاص سنه دی راغلی لور سي بانګ ته غم نه غسرته وای. بس دا غزما ژغ تر لور چارواکو پر ورسوي. دا غزما مشکل رال کې مج ملکی مایبین د عزیزي بانګ مربوط بي خو لیدلې بي خو دې مشکلات ډیر سی وی دي. نو دې زموږ ماشونه نه اجرا کوي. یو د کال ماشونه مولاره پر شپږ میاشتو ودرېدل. شپږ ته زر افغانۍ مولاره پر لږ زر افغانۍ مودرېدل. هغه نه راکوي. مننه خو.
السلام علیکم. پټېری بخانی سره وروره. زه په جلال آباد کې ژوند کوم. يم د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی يم. ما سره زیاتې کیږي وروره. ما سره ظلم کیږي. زه د غاسنات پلاس ترم. زما خپل ورور دی په قندوز کې قرار لري. هغه د طالبانو سره البته یو څه شریکوانی لري. هغه زما د اسناد تر اوسه پورې پټ کړی وروره. اوسې ښځه راغلې دغې ماته په لاس راکړه. ما تاسو سره شریک کړه وروره. زه غریب یم، بې وسه یم، بېچاره یم، نادار یم وروره. زما غږ تر چارواکو ورسوئ ګرانه. زه دلته کار کوم. ما د امریکایانو سره کار کړی دی په قندار پنجوایي ولسوالۍ کې. زه اوس دلته کار کوم، مزدوري کوم. طالبان زما نه ټیکس غواړي وروره. زه چې د 10000 روپو کار وکم 10000 روپۍ مانه په 10000 روپو کې هغوی واخلي. زه فامیل لرم، زه کور کې مریض لرم. زه هیڅ نشم کولای. په کرای کور کې اوسېږم. زه څه وکم وروره؟ زه ډېر مجبور یم. دوی همدا خبره کوي چې تا خو ډېر وخت ډالر اغېستلی پوه شي. په هغې ډالرو کې به ما ته اوسې سره کوي. دا اووه میاشتې وشوې، مخکې څه نه ویل. اوس دا اووه میاشتې کېږي چې چا مې شیطانت کړی دی. ما نه پیسې غواړي وروره. سیخی ګول کارخانه کې زه کار کوم وروره. دومره معاش هم نه دی. زما غږ تر چارواکو پورې ورسوئ وروره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. ستا ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه